هغه چې طالبانی د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ پر رامنځته کولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړې دي. آن نیوز پر خپل وی پاڼه لیکلي چې امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوی ستایلی او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري مخکې له دینه چې د آزادۍ رادیو مجلې ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یوه برخه بیرته لاسته پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټو میټرونه وتلې ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقه پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وا په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک ترڅو د غربت په تعطیر شوی نه ترڅو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات را
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسه یې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یوه مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظري بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال رادیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي رادیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعتې تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې. ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تاته لزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پا زره بانگی کار کری وی او تا یه جره ولی خو ما نخوشتل چی تا وزره و دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا سمش ورسته وار خبری وی ورسته وار لیدنم و چی ورسته وار واقعا دغه زموږ خدای پامانی سو زه نه هم خبره چې دا به زموږ ورسته خدای پامانی وي خو دا به زه اوس تاسو ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازي لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزه نه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سې، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وایي انجلۍ قرارداد ترسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم، هر وار چې لټې اخیستې یم یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښی. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو، که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرخشه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیاداری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم. هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی، شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه سوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا حی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې پخوا یې ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیر تمنګ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسي د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالو نه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولی په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلې دي او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسئله باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوی نی. زه د ژوند دی و تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا
د ډایرکټر غوښتنه و چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلان کای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تا ستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته یې نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لرزه مې په وجود کې خپره وه او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه وایم چې څومره سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې اروپایي وم، او فقط یوه اروپایي وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خو به د غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه شوې دادی بیچاره دی، بیا موږ هم بیچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بیچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه. وایي بچه دا دوګون دی، د دې اروپایي زخان ورکه. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړی وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، حتی نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو راځي چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي، سل سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته دي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو، الحمدلله حتی زموږ د فاکولټي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه د احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري، نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تر هغه چې تیاتر زموږ ډنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندان په شکل داشکالو د وطن یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي، څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ماته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن مې کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د ده په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا مېړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلي.
هوای واخل
سلور زمن چه بیشت کشتی که کینو دی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمله کن زمان در دو زمن وری او میرمن یو دا اغی مور یو دی دیم او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان شوتینگ اوله ویش کال ماخ بلی میرمنی او اولادونو پس زان تبا کرده نی پیدا کن بلاخره دسی و هیوات تزن چه ال توی دل تستا زمن دی خو دا هیوات زما دا دخمن هیواتون نده وکی دی هیوات نه هر یو سانه راقه بد دا هیدامش چه زون رو نوزم مامو دا حکم بیدامی زد دار تا براوری گم خو چه گورم زما سوی رسی سفتوان سوی آقای سپلار نلر چون تزما سوی آقای نا سپلار نلر سچرم دکیشن زبی بلارم بیان تزما سوی لطفن کتا ویش تزما سوی سر پس مامزو مورد چرد و مورو پلان کسی گتا تزدکن تزوکی یم سوی تباورو کت زما سوی زیغی گینی زب تا تختیران تزم نخداری چه زستازو هم تغلط دیو داخده تزما نجو بل شوائیوی روش سوی خیر دی تبدی خطر مو آئی چه زستازویم چه زده ایدام نخلاشم تیاب وحریوه چه زستازویم چه زما روح آرامشم هم دلگر چه پویزان خبری یو چه چنده هم تا زما سوی اخم چه دان خاقی میدر اختیا پندی خطر زده ایدام نخلاشم
د فنکار په نننی برخه کې د ځل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلته مو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي. هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت کنده شلو سواری د کوټیا د کلی اوسیدون کریمه په 1450 هجری المریز کال کې په نورستان کې پیدا شویم. تعلیم د هجرت تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. من هجرت وک ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو صورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ نه د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړله؟
شاعری له پخوانه زما د لیسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته رالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1422 کال څخه را په دې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولی همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتی علاقمندي هم له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم. ځینې وایي چې زه مین وم یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل موږ نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي، او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو د چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري، خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه وي، خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره لیکلي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل، په پیښور کې البته د آزادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې ته په درې ژبو کې شاعری کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، دسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی، او هغه بیا درنو اوریدونکو ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مهرباني
دا به تاسو ته وړم: نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نیم ژیند ساتلم، تو دوست نژانه شي، توست اوری او رگلم، شپل ما تو دینه، عدل نشتو ایپالم، تو دو تو تیگولا، توست نامو او گلم، کلشون جا پارونیست، و ما دی ببیک شالم، پام دیش دیشنگ رای از، کوی و با دیاد کلم، برگمتال جا نرگرام، آنس کل که پمشتلم، مندول جا دعا بمیش، شون زره تا تان پرلم.
سونه می مطلب واقسته چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
ترجمه که که خبایی؟
ترجمه بایی کو: گوله تو تا شایلم، تو لیگ نسترم، ای وطنه لطاس خبه زان قربان کرم، او تا برا دخمنانو سخوو ساتم، او تو زمان در نیکونو در آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او سال پر منگا هر رقم قربانی ته آماده یو، او بل دغه نمونه شو دي، د ولسوالۍ نمونه دي، د مشهور ځایونو نمونه شو دي. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلې؟
نثر لیکنه هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې، قصې دي لیکلې، سیاسي مضامین دي لیکلې، شعر کړی دي.
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړی دي، او ولسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، غره پاتی دی منگتا آغا نورستانی ادبیاتو یو بیلګه او قوی یو 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 برخه ده، او آغا راټول کړی دی د شاعرانو را پاتی دی، لیکلی بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه سی یا یو د بل د خلینه هغه لیکلی. دا کتابونه چاپ شوی نه دی، خو ان شاء الله په آینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده، او څو کتابونه چاپ شوي دي، څومره چاپ ته آماده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شونوي. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1933 کال کې چاپ ته رسیدلی ده، او بل شونوي یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شونوي د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم، نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکلې وکړو ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دغوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدلی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي.
پاچا او وزیر. وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې. چا غږ کړ چې تبې پراولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمویي چې په لاس کې همغه پخوانی زور او قوت شته او کنه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مغواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پام دغه اثر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګ غړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبی مسائلو د ډیره اشتی بدل هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږی دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا له ما خفې، نازکو تبن خصم غسې، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه، د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیڅ خل دی، ازادي زما سلام دی خپل بیرخته، ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دښتو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د وی ملال خلې ټپه ده، کپه میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګی ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې، نازکو رخصت مې زکه زندولې، ازادي د پدی ورځ زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پختنی رانه کړي خو جواب یې درته لیک کې در لېګمه. پختو صدا پختو مینه د خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې چپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، ده ماشین و کرنگهار شو، یو زخمی سر تیره پروت ته، یو زخمی سرتیره پروت د زمری غوندی غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچی قهرمان دی.
خاوری تلادانو تهیرانیو مون دیوینو سخن کشر مخانو تهیرانیو مون دیوینو سخن کشر مخانو تهیرانیو پل زان کشر